رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنا اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل کیږي. خو تر څه هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
ګلبدین حکمتیار وایي چې د طالبانو او د حکومت په موافقه د امن د سیمو اداره جوړه شي. نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د سوریې پوځ د بیګا نیمې شپې راهیسې په غوطه کې بمباری بندې کړې دي او توقع کیږي چې نن نیم میلیون خلک په واشنگټن ډی سي کې مارش وکړي.
نن د حمل د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د مارچ د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي معارف تل ورته لومړیتوب لري.
چې زه هغه شرایطو کې وصل ولسمشر سوم چې ماته هغه شی چې ما زړه کې و نسو کېدی چې ما لومړیتوب.
او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو او کورنیو ته یې د امن سیمه برابره شي.
د امن سیمه به یو تجربه وي د دې لپاره چې هلته به بې طرفه ټولو لورو ته د منلو وړ اداره جوړېږي.
خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د سولې لپاره یو پلان ارک ته سپارلی دی. ګلبدین حکمتیار یو وار بیا د دغه سې یوې غیر جنګي سیمې د جوړېدو وړاندیز کړی دی چې د طالبانو مشران پکې د خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړی شي. خو ښاغلی حکمتیار ویلی دی چې د دغه سیمو د ادارې موافقه به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې کیږي. ګلبدین حکمتیار نن په خپل دفتر کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د امن په سیمه کې د هیڅ لوري جنگي قواوې نه وي، ځمکه او فضا دې خوندي وي. ښاغلی حکمتیار ویل د سوریې یو طرحې جمهور رئیس غنی ته سپارلې ده چې د امن د سیمې د ادارې د جوړېدو پیشنهاد هم پکې دی. هغه وویل جمهور رئیس غنی د وړاندیز په نورو برخو کې ورسره موافقه کړې ده، خو د امن د سیمې په تړاوې ملاحظات درلودل. ښاغلی حکمتیار ویلی دی چې دا وړاندیزونه اوس په پینټاګان او په سپینه ماڼۍ کې پراته دي او امریکا او سعودي هم په ګډه پی بحث کوي او موافق دي چې د امن سیمه جوړه شي. نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. جمهور رئیس غنی ویلي دي سکل به معرف ته زیاته پاملرنه وشي. جمهور رئیس غنی نن د شنبه په ورځ د مارچ په 23 د ښوونځي د زنګ په کړنګولو د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانست. ښاغلی غنی زیاته کړه چې اوس افغانستان په اقتصادي برخه کې د پاموړ پرمختګونه کړي دي، ستر اقتصادي پروژې د تطبیق په حال کې دي، همدارنګه د باثبات افغانستان لپاره هم په ملي او سیمه ییزه سطحه اجماع موجوده ده. نو اوس د دې وخت چې د افغانستان د پوهنې سکتور ته ډیره پاملرنه وشي. جمهور رئیس غنی ویلي دي اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زر ښوونځي تړلي دي او 3.5 میلیون ماشومان چې باید په ښوونځیو کې شامل شي له تعلیم نه محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د شمیر له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې د دې شمیر نه نږدې 40% جنکی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د بارانۍ او دهشتګرو شمیر زیات شوی دی. ښاغلی اتمر چې امریکا ته په سفر راغلی دی په واشنگټن ډی سي کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي دي چې 4 ډوله دهشتګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. دا ډلې نړیوالې، سیمه ییزې، پاکستانۍ او افغاني ډلې دي.
افغانستان تیر میاشت دوه تګلارې اعلان کړې چې دواړه یو او بل تقویه کوي. یوه د تروریزم ضد جګړې لاره ده او بله د سولې او ملي پخلاینې لاره. د سولې ستراتیژي طالبان د بهرنیو تروریستانو څخه رابیلول دي. هغه طالبان چې افغانان دي او همداسې د ترهګرو پر ضد مبارزه د سولې سره مرسته کوي چې طالبان پوه شي چې د جګړې له لارې څه نه شي ګټلی.
ښاغلی اتمر وویل دغه جګړه ماران په خپلو کې سره همکاري کوي، د سیمې ځینې هیوادونه یې ملاتړ کوي او د نشه یي موادو په قاچاق او کاروبار کې ښکېل دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي امنیت مشاور دا خبره هم کړې ده چې د دوغو جګړه مارانو د زبلو لپاره باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوي مشاور جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات د طالبانو د داعش د ډلې او القاعدې د پراخه تهدیدونو له امله نشي کولی چې د افغانستان د جنګ نه لاس واخلي. بولټن په امریکایانو غږ وکړ چې حوصله له لاسه ورنکړي. په واشنگټن کې د خبریال امان ازهر د راپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولي.
جان بولټن چې د بوش د حکومت په دور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر و، د افغانستان او عراق د جنگونو په پیل کولو کې مهم رول لوبولی. جمهور رئیس ټرمپ د جنرال مکماستر په ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه ونومو. جان بولټن سږ کال په فروری کې د واشنگټن د ډانیل مورګان د ملي امنیت په موسسه کې په خپله وینا کې ویلي دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي، خو زیاته کړه چې موږ د افغانستان جنگ نو پیل کړی، خو اوس چې پیل شوی معنا دا نه ده چې په جنگ کې شامل یو خوا اعلان وکړي موږ ستړي شو جنگ ختموو. بولټن په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي نظامي موجودیت طرفدار ګڼل کیږي. کله چې ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې نظامي ستراتیژي جوړه کړه نو د بولټن نظریات هم پکې شامل کړي.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگټن د سټډیونه اوري. د سوریې پاوز بیګا د نیمې شپې نه وروسته په ختیځ غوتا کې د یاغیانو په اخیری یادي دوما باندې چې یاغیان ورنه د وتلو تیاری نیسي بمباری بندې کړي دي. دا خبر د جنگ د سار ډلې ورکړی دی. شمالي کوریا موافقه کړې ده چې په راتلونکي هفته کې د جنوبي کوریا سره د کوریاګانو د عالي غونډې د اجنډاګانو او نور بندوبست په چارو کې همکاري وکړي. د کوریاګانو عالي غونډه د اپریل په میاشت کې جوړیږي. دا خبر جنوبي کوریا نن خبر کړی دی. توقع ده چې سلګونه زره خلک، قریب نیم میلیون خلک په واشنگټن ډی سی کې نن د ژوند لپاره مارش کې ګډون وکړي. د فلوریدا د پارکلند د مارجری سټون مین ډګلاس د لیسې شاګردانو د دغه مارش بندوبست کړی دی. د فبروري په 14مه په دغه ښوونځي کې د یو وسلوال په ډزو کې 18 تنه ووژل شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن د شنبې په ورځ ویل چې د فرانسې د پولیسو صاحب منصب چې د ټیبس په خارګوټي کې په یو مارکیټ کې د یرغملو د خوشی کولو لپاره وسلوال ته ځان سپارلی و مړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي سره د دې چې په نړۍ کې د مرګونو یو غټ علت د سرطان ناروغي ده، خو د مقعد سرطان یو داسې سرطان دی چې مخه یې نیول کېدلی شي. په دې باره کې په بلې خبرونې کې رپورټ لرو. ساینس پوهان د چین خراب شوي فضایي سټیشن ساري. توقع کیږي چې دا سټیشن به د دې میاشتې په آخر کې د ځمکې په مدار کې ولویږي. دا به د ځمکې د مدار نه ولویږي. دا به په یوه لسیزه کې، یعنی په لسو کلونو کې، لومړی ځل وي چې د بشر په لاس جوړ شوی یو غټ جسم د ځمکې په مدار کې لویږي. په پاپوا نیوګینی کې نن د شنبې په ورځ زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې د زلزلې قوت 6.8 درجې وو او د نیوګینی جنوب غربي برخه یې جړه کولې ده. د مصر خبری آژانس مینا رپورت ورکړی دی چې د مصر په دویم لوی ښار الکساندریه کې نن د بم د چاودنې له امله د یو پولیس په شمول 2 تنه وژل شوي دي. مصر د ټایمز د ورځپاڼې یو برتانوي ژورنالیست نن د شنبې په ورځ د ملک نه ایستلی دی. مصر ویلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې چې په راتلونکي هفته کې کیږي د مطبوعاتچیانو دپاره شرایط او حالات مخ په خرابېدو دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خپرونې لومړی راپور ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت په تیرو کلونو کې د افغانستان بقا ته لومړیتوب ورکړی وو، خو په روان کال کې به زیاته پاملرنه د پوهنې سکتور ته کوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمین یازی په راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پرانیسته وکړه. خاغلی غنی په دغو مراسمو کې ویل چې دای په داسې وخت کې د افغانستان ولسمشر شو چې نه یې شو کولای د پوهنې برخې ته لومړیتوب ورکړي. هغه وویل
نو معرف همیشه یې مازله کې لومړیتوب درلود. مګر متاسفانه باید ووایم چې زه هغه شرایطو کې اوس ولسمشر سوم چې ما ته هغه شی چې مازله کې و نسو کېدی چې ما لومړیتوب وي، ځکه ما اول مسؤلیت اطاعت د ولسمشر او سرکومندان د اعلی پیسیت باندې دا و چې د دې خاورې بقا وسه.
د دې خاورې حیثیت وساتم، دا بیرغ وساتم.
خاغلی غنی زیاته کړه چې اوس افغانستان په اقتصادي برخه کې د پاموړ پرمختګونه کړي او ستر اقتصادي پروژې د تطبیق په حال کې دي، او همدارنګه د باثبات افغانستان لپاره هم په ملي او سیمه ییزه کچه اجماع موجوده ده. نو وخت دی چې د افغانستان ملي لومړیتوب ته چې د پوهنې سکتور د پاملرنه ډیره شي. ولسمشر غنی 1499 د پوهنې کال ونوموه او ټینګار یې وکړ چې په دغه کال کې به هره میاشت د هغه تر قیادت لاندې د پوهنې د سکتور د ستونزو لرې کولو او پرمختګونو په تړاو ځانګړې غونډې جوړې شي. ولسمشر غنی وویل که څه هم د پوهنې د سکتور په برخه کې ستونزې ډېرې دي، خو زیاته یې کړه چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به افغان حکومت د ښوونیز نظام د ستونزو د لرې کولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې زر ښوونځي تړلي دي او 3.5 میلیون په شرایطو برابر ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون ته په اشارې وویل
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف
دو سال کلونو کې شپږ زره ښوونځي جوړیږي. مخکې چې ما د ولایتو له استازو سره خبرې کولې، هم ننګرهار او هم له جوزجان د دوی لومړی شکایت د ښوونځیو نشتون و. شپږ زره د اړتیا وړ ښوونځي به جوړوو چې 200 میلیون ډالر ورته په پام کې نیول شوي دي.
ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې د پوهنې وزارت د ښوونکو د رتبه او معاشاتو سیستم برابر کړی دی چې د روان کال د 17 نیټې پورې به ښوونکي د دغه سیستم پر اساس امتیازات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بی بی ګل رولا غنی د نوي ښوونیز کال لپاره افغان ماشومانو ته خپل پیغام داسې وړاندې کړ. دا وایي خوشحاله یم چې 1399 کال لپاره د ښوونځي زنګ وغږول شو. هیله منه یم دغه ښوونیز کال ستاسو لپاره له ثمره ډک کال وي. په دې کال کې دې زده کوونکي خپلو زده کړو ته په ارامۍ او امن کې دوام ورکړي. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر ابراهیم شینواري په دغه مراسمو کې وویل چې سږ کال به دغه وزارت د تشکیلاتو او د تعلیمي نصاب د ریفورم په برخه کې جدي کار وکړي. هغه په روان کال کې د خپلو پلانونو په اړه وویل
د 1 میلیون ډېر شاګردان به نوي ښوونځي ته راشي انشاءالله. لکه ومې ویل چې 300 خوشاکې بند ښوونځي به خلاص شي، 350 پورې مکتبونه او مدرسې او انسټیټیوټونه به نوي تاسیس شي او 50 میلیونه کتابونه به چاپ شي.
د پوهنې سرپرست وزیر زیاته کړه چې د دینی عالمانو په مرسته 115 بند ښوونځي خلاص شوي دي او سږ کال به نوي زده کوونکي دغو ښوونځیو ته لاړ شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې له دې شمیرې نږدې 40% نجونې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
محترم اوریدونکو، هم دا اوس خبره رسیدلې چې په کابل کې 2 دقیقې مخکې ودرنه چاودنه شوې ده. د دې خبر نور جزئیات په کابل کې خپل همکار اکرام شینواري څخه واخلو چې هم دا اوس را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شینواري صاحب، ستړی مې شمې رباني وکړې، چاودنه چیرې شوې او مرګ ژوبلې درلود او که څنګه؟
بله، مننه. نن ماخام شپږ بجې او 30 دقیقې په شاوخوا کې د کابل د چمنې حضوري په سیمه کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ودانۍ سره نږدې یو چاودنه وشوه چې لږ تر لږه پولیسو په دې چاودنه کې د یو تن ټپي کېدل تایید کړي دي. په سیمه کې زموږ خبریال ما ته وویل چې د چاودنې په ځای کې یو لوی ځای د چاودنې له امله سوریا شوی دی او دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې ده چې د پښتون د پاکستان کې د پښتنو د مارش په پلوۍ باندې یوه خیمه جوړه شوې وه او دغه خیمه تر څنګ دغه چاودنه شوې ده. البته تر اوسه پرې پېښه کې د یو تن ټپي کېدل پولیسو ته کړي دي او موږ په دې اکله نور زیات جزئیات ترلاسه کړل تاسو سره به شریک کړو، خو تر اوسه یو تن ټپي کېدل تایید شوي دي او پولیس وایي چې دا یو چسپکي مینو چې د هغه د له امله شوې ده. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې چا لاسي بم په دغه خیمه باندې اچولی دی، خو پولیسو یوازې د چسپکي مین د چاودنې خبر تایید کړی دی.
شینواري صاحب، ستاسو له تازه معلوماتو څخه مننه. کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالب مشرانو او د هغوی د کورنیو لپاره د امن سیمې پر جوړولو یو ځل بیا ټینګار کړی. ښاغلی حکمتیار وایي د سولې په اړه یې یوه طرحه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته سپارلې چې د طالبانو لپاره د امن سیمې وړاندیز هم پکې شامل دی. ښاغلی حکمتیار وایي ښاغلی غنی تر اوسه له دغه وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په خپل دفتر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال یو وار بیا داسې یوې غیر جنګي سیمې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې پکې طالب مشران او کورنۍ یې په خوندي توګه ووسیږي او له هر ډول تعقیب څخه په امن کې وي. ښاغلی حکمتیار وویل چې د دغه سیمو د ادارې رامنځته کېدلو موافقه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټاکل کیږي.
د امن سیمه به یو تجربه وي د دې لپاره چې هلته به بې طرفه ټولو لورو ته د منلو وړ اداره جوړېږي. د امنیت تامین لپاره به خاص ځواکونه وي، کورنۍ افغان ځواکون، ولې د ټولو په اتفاق مسؤولین د ادارې به هم د ټولو په اتفاق غوره کېږي. دا به یو داسې ډلې پورې مربوط نه وي چې له مقابل لوري سره تل جنګېدلی، بلکې د ټولو لورو ته د منلو وړ شخصیتونو نه به اداره جوړېږي، امنیتي ځواکونه به رامنځته کېږي او همدا په سیمه کې امنیت تامینوي.
ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې د امن د دې سیمو ځای باید د مذاکراتو په جریان کې وټاکل شي او دا ډول سیمې د افغانستان په هره برخه شمال او یا هم جنوب کې جوړېدلی شي. د حزب اسلامي مشر زیاته کړه د سولې یوه طرحه چې د امن د سیمې د جوړولو وړاندیز هم پکې شامل دی له ولسمشر غنی سره شریکه کړې ده، چې پر وینا یې ښاغلی غنی د دغې طرحې په نورو برخو کې ورسره توافق کړی او د امن د سیمو جوړولو په تړاو یې ملاحظات درلودل. خو ښاغلی حکمتیار وویل چې دا مسله اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده. دغه موضوع اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده او تاسې واورېدل چې نن د امریکا د ولسمشر مرستیال او د سعودي ولی عهد هم په همدې تړاو خبرې کړې په دې اړه چې د امن سیمې په افغانستان کې ومنل شي. که څه هم ښاغلی حکمتیار د وسلوالو طالبانو لپاره د امن د سیمې جوړولو طرحه عملي ګڼي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حزب اسلامي له دغې طرحې سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وایي چې یا د طرحه عملي بڼه نه لري. د سیاسي چارو کارپو وحید مژده امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره د امن سیمې جوړول تر ډېره بریده د پاکستان غوښتنه ده.
تر ډېره بریده پورې زه فکر کوم چې پاکستانیان غواړي چې ځان د طالبانو له مشکل نه خلاص کړي. اوس خو په پاکستان باندې دا تور دی چې ټول طالبان د دوی په خاوره کې دي، د دوی په تنظیم هلته دي. که داسې یو شی یو ځای جوړ شي چې هلته بیا طالبان د خوندي سیمې په نامه هلته واوسیږي، دا تور بیا له پاکستان نه لرې کېږي. زه په دې کښې داسې یو دسیسه ګڼم، خو البته په خپله طالبان چې کومې خبرې کړي دي هغه بالکل حکمتیار سره یعنی مخالفت
د مخه. په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د اسلامي حزب مشر له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دغې ډلې ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی دی. دغې مسلې د یو شمېر افغان سیاستوالو تند غبرګونونه راوپارول او له یادې طرحې سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. په خپله طالبانو هم دغه وړاندیز رد کړی او هغه یې د افغانستان د تجزیې په معنا بللی دی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نننۍ غونډه کې دغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوند طالبانو ته یې د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی او زیاته کړه چې په دې تړاو د هغه خبرې تعریف شوي او ورڅخه ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جان بولټن د ملي امنیت نوی سلاحکار ټاکلی دی. د بهرنیو چارو ډیپلوماتان او کارپوهان په دې نظر دي چې د بولټن په ټاکل کېدو سره به د ملي امنیت یو سختدریزه ډله جوړه شوه. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا فاکس نیوز د تلویزیونی شبکې شنونکی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن د شمالي کوریا پر خلاف د پوځي حملې او په پیونګیانګ او تهران کې د رژیم د بدلون پلوی دی. هغه تیره میاشت وویل چې امریکا له شمالي کوریا سره په ډیپلوماسۍ ډیر وخت تیر کړی
دی. موږ د 15 کلونو راهیسې په یو یا بل ډول د خبرو کولو هڅه کړې ده، خو ناکامې شوې دي. نو موږ به په 26 کال کې د بلې نتیجې څه هیله ولرو.
بولټن وویل چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماسۍ ناکامي او د هغه هیواد اټومي ګواښ د ایران په اړه هم دغه پر نظر اغیزه کړی دا.
آی ثینک دی ایران نیوکلیئر
ډیل د ایران اټومي موافقه د امریکا لپاره یو ستراتیژیک سهه و. زما پاند هغوی ترینه سرغلوی ز فکر نه کوم چې هغوی د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره لخپل اعظم څخه لاس واخلي.
دا بولټن پلویان او منتقدین دواړه موافق دي چې هغه سخت دریز لري او د ملي امنیت د تلونکي سلاکار میک ماستر په پاتلاب د ډیپلوماسۍ پر ځای په پوځي اقدام زیاته اتکا ولري. له همدې امله ټرمپ ښایي د هغه د ټاکلو پریکړه کړې وي.
هغه بولټن ته د یو وطن پال په توګه ګوري، یو داسې کس چې د ایران او شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ ولري او امریکا ته د لومړیتوب ورکولو په اړه به له هغه پالیسۍ سره سم لاړ شي چې ولسمشر ټرمپ یې د عملي کولو هڅه کوي، خو سلاکاران یې ورسره مقاومت کوي.
شنونکي وایي چې امریکا به هرومرو اوس د ایران له اټومي معاملې پر شا شي.
فکر کوم موږ دا منلی شو چې د ایران اټومي معامله د امریکا له نظره مړه ده.
کارپوهان وایي چې بولټن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د ټرمپ څخه لا سخت دریځ لري.
زه فکر کوم چې جان بولټن به د روسیې لپاره یو ناوړه ستونزه وي. هغه د روسیې په اړه تل سخت دریځ درلودلی دی. زه ویلی شم چې هغه به ولسمشر ته په دغه پالیسۍ کې د یو څو بدلونونو پیشنهاد وکړي چې یو به یې پر اوکراین د زیاتو وسلو خرڅول وي.
په پای کې زیاتره شنونکي موافق دي چې د بولټن په څیر سخت او سپین ګویا کس به هم دې ته اړ وي چې د ولسمشر ومني.
د نیویارک د ښار یو فدرالي منصبه هیات نه تنه ایرانیان چې فکر کیږي د امریکا په شمول د نړۍ په 22 هیوادونو کې له علمي مؤسساتو، شخصي شرکتونو او دولتي ادارو نه معلومات خلا کول او پر پاسداران انقلاب باندې پلورل د جمعې په ورځ په جرم تورن کړل. پام وکړئ د ریپورټ چې زموږ همکار سید سلمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنتاین د جمعې په ورځ په نیویارک کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې د ایران کمپیوټري غلو د نړۍ په 200 هیوادونو کې د 360 پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی و، چې په دې جمله کې 144 امریکایي پوهنتونونه او کالجونه هم شامل دي. روزنټاین ویل چې دغو ماهرو او با تجربه غلو اصل مقصد د علمي څیړنو په باب د معلوماتو او رپورټونو د اعدادو او ارقامو غلا کولو. د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسساتو نه علاوه ایرانی هیکرانو یا کمپیوټري داړمارانو د یو زیات شمیر حکومتي ادارو او ځینې شخصي شرکتونو او تجارتي تصدیونو هم معلومات غلا کول. د امریکا د عدلي وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د غلو په ډیره زیرکۍ کله چې به معلومات راټول کړل نو د ایران پاسداران انقلاب یا ریولوشنری ګارد ته به د پیسو په بدل کې ورکول. ایرانی غلو د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې کمپیوټري غلا عملیات پیل کړل او د ایران د پاسداران انقلاب تر کنټرول لاندې د مبنا انسټیټیوټ په استازیتوب معلومات راټولول. هغوی د خپلو غیر قانوني فعالیتونو له امله په نړیواله کچه تعلیمي مؤسسو ته برابر 3.4 میلیارد ډالره نقصان واړو. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال خبر اعلان ته وویل اوس په نړیواله کچه د علمي او دولتي مؤسساتو نه د معلوماتو غلا کول د سایبري مجرمانو لومړی هدف ګرځېدلی دی، ځکه چې د پوهنتونونو تازه معلومات، نظریات او ساینسي مفکورې د علمي تحقیقاتو د یو انجن په صفت د تجارت او د مارکیټونو د ودې او پرمختګ بنیادی ذریعہ ده. له کومو امریکایي دولتي مؤسساتو نه چې ایرانی داړمارانو معلومات غلا کړي دي، د امریکا د کار وزارت او د فدرالي حکومت د انرژي د انتظام او کنټرول اداره یا FERC هم پکې شامل وو. د دې نه علاوه داړمارانو د امریکا د هوایی ایالت او د انډیانا ایالتي ادارو نه هم غلا کړي او د ملګرو ملتونو د دفترونو نه هم معلومات غلا کړي دي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې پر لسو ایرانی افرادو باندې او د پاسداران انقلاب تر کنټرول لاندې د مبنا پر انسټیټیوټ باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي، خو تر اوسه پورې یو مجرم او سایبري غل نه دی نیول شوی. فکر کیږي چې د ایران سایبري غلو د 100,000 پروفیسورانو پټ او سری معلومات راغونډ کړي دي. څو ځلې د سری معلوماتو د غلا کولو په خاطر د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د پوهنتونونو او علمي مؤسساتو د استادانو او څېړونکو پټ معلومات غلا کړي دي. امریکایي څارنوالان وایي چې پاسداران انقلاب د ایران د دولت یوازینۍ اداره نه ده چې د خارجي مؤسسات نه په غلا معلومات راټولوي. یو ګڼ شمېر نورې ادارې هم په دغه کار کې ککړې دي. د امریکای څارنوالانو په وینا ایرانی غلو یو 1.5 ټیرا بایټس معلومات چې 15 میلیارد صفحې کېږي، دغه معلومات زیاتره د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ، اجتماعي علومو، مطبوعاتو او نورو رشتو پورې اړه لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوی مشاور جان بولټن وایي چې متحده ایالات د طالبانو داعش د ډلې او القاعدې د پراخه تهدید له امله نشي کولی چې د افغانستان د جنګ له لاس واخلي. بولټن په امریکایانو غږ وکړ چې حوصله له لاسه ورنه کړي. په واشنگټن کې د خبریال امان ازهر د ریپورت خلاصه سید سلمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
جان بولټن چې د بوش د حکومت په دور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیرو سخت دریځه سابقه دار ډیپلومات دی او د افغانستان او عراق د جنگونو په پیل کولو کې مهم رول لوبولی و. جمهور رئیس ټرمپ نوموړی وړمه ورځ د جنرال مکماستر په ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه ونوموه. په خبری رپورټونو کې ویل شوي چې مکماستر له ټرمپ او نورو لوړپوړو مامورانو سره د خارجي پالیسۍ په اړه دومره ژور اختلافات لرل چې قابل جبران نه و. جان بولټن سږ کال په فروری کې د واشنگټن د ډانیل مورګان د ملي امنیت په موسسه کې فارغانو ته په خپله وینا کې ویلي وو دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي، خو زیاته کړه چې موږ د افغانستان جنگ نو پیل کړی، خو اوس چې پیل شوی معنا دا نه ده چې په جنگ کې شامل و خوا اعلان وکړي موږ ستړي شو جنگ ختموو. بولټن په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي نظامي موجودیت طرفدار ګڼل کیږي. په دې اړه نظر د طالبانو د ماتولو په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ د دریځ سره همنوا دی. کله چې ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلانوله نو د جان بولټن نظریات هم پکې شامل کړو. د دې ستراتیژي له مخې هر څومره وخت چې ضروري متحده ایالات باید په افغانستان کې خپل نظامي موجودیت په خپل حال وساتي او نظامي قمندانانو ته اختیار ورکړ شوی چې د ضرورت په وخت کولی شي د عملیاتو لپاره پریکړې وکړي، خو په ټرمپ باندې له دې امله انتقادونه زیات شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو مقاومت نه دی ځپل شوی او د افغانستان حکومت د داخلي اختلافاتو او اداري فساد ښکار شوی، په خپله ستراتیژي کې ډیپلوماسۍ او سیاسي حل له پامه غورځولي او زیات تاکید په پوځي طاقت باندې کوي. یوې پخوانۍ امریکایي ډیپلوماتې او سفیرې میرمن رابن رافل له امریکا غږ سره د جمعې په ورځ په یوې مرکې کې د جان بولټن د دې دریځ ستاینه وکړه چې امریکا یو دم د افغانستان د جنگ نه اوس وتلی نه شي، خو نوموړي زیاته کړه چې بولټن باید سیاسي کوششونه هم له پامه ونه غورځوي ځکه چې د دفاع وزیر جیمز میټس او په افغانستان کې د امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن دواړو دا خبره منلې چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري، باید چې له ډیپلوماسۍ نه هم کار واخیستل شي. بولټن هم مني چې د طالبانو قوت زیات شوی، خو وایي چې همدا باید د دې موجب وګرځي چې امریکا په افغانستان کې جنگ جاري وساتي.
د سو خبرونو سرخط لرو. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د طالبانو سره د سولې د پاره یو پلان ارک ته وړاندې کړی دی. حکمتیار یو وار بیا د داسې یوې غیر جنګي سیمې د ادارې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د طالبانو مشران پکې د خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي شي، خو ویل چې دغسې اداره به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې جوړیږي. نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې سږ کال به معارف ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور ویلي دي چې په افغانستان کې د بارنیو دهشتګرو شمیر زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوی مشاور جان بولټن ویلي دي متحده ایالات د طالبانو د داعش د ډلې او د القاعدې د پراخه تهدید له امله نشي کولی چې د افغانستان د جنگ نه لاس واخلي. د سوریې پوځ بیګا د نیمې شپې نه وروسته په ختیځ غوطا کې د یاغیانو په اخري اډې دوما باندې چې یاغیان ورنه د وتلو تیاری نیسي بمباری بندې کړې دي. شمالي کوریا موافقه کړې ده چې په راتلونکي هفته کې جنوبي کوریا سره د کوریاګانو د عالي غونډې د اجنډاګانو او نورو چارو کې همکاري وکړي او توقع ده چې سلګونه زره خلک، قریب نیم میلیون خلک په واشنگټن ډي سي کې د ژوند لپاره زمنګ د ژوند لپاره مارش کې ګډون وکړي.
محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لایو بخښنه کې خدای سپارم. د خدای په امان.